په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې امبلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلای کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
واړو سي دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري حکومت ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه.
ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره د 1,500,000,000 د راټولولو خبر ورکړی. دا مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي؟
دا مرستي بشري مرستي دي، اما د افغانستان د اقتصاد د هي لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنمحال نتیجه لري چې هغه خلک د لویز څخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له پوه زرخ شافیزي سره مرکه کړې. په غزنی کې اورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي او وایي ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي.
بارانونه اور چې ورېږي حاصلات زیاتېږي د سره او باور سره زیاتېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان ولسمشر ورسته له هغې له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانۍ ونیولې. تغرز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د خزو لپاره او اساسي بشري حقوقونه هم مهروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلن کې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلن کې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به د لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آستن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلاني وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ سیشن بیا چارشنبې په ورځ راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعته لپاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلي وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی بهرني متخصصان له افغانستانه وتلي خو نو د کابل ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکنه نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وپا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو یوه موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یو ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلي چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخته پر سفیر حمله وکړه خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوی چې د ایټالیا پولیسو کشاف له سفارت وویست. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثره سفارتونه لا هم لویدیز پلاوي نظام ته وفادار دي چې د اګست په 15مه طالبانو بې واکه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر کې لیکلی چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه ده رسېدلې، نو له سفارت د هغې ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
که چیرته روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لار غوره کړي، موږ به په چټکۍ سره ځواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمني، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جیو په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای په ځای کړل، لویدیځ اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پولند وای بلاروس په منځ کې د پولند شار زافر احضار کړی دی چې ورساته له بلاروس څخه د یوې پولندي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورسوي. د پولند حکومت په یو بیان کې چې پرونې خبر کړ، وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې منسک د بلاروس په سرحدي ښار برست کې د پولند له کنسله غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولند او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولند وای بلاروس کډوال هڅوي چې پولند ته داخل شي، او د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر 60 کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړ. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته په خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. له دې پرته بله لاره نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډېر خپره شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 1,900 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسمري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندویو موسسو سره به په همغږي کارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغونډ کړي دي. احمد شیبر راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاری ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال یې کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات شي، ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه. او موږ د دوی همکاري سره ځي د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ ښه خپل وظیفه ادا کړو. همداراز کوم مؤسسات چې بینالمللي مرستې خلکو ته رسوي په دې برخه کې افغانانو سره لاس کوي، هغوی هم زموږ سره په هماهنګۍ کې دي.
ملګرو ملتو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری یې ورکړی و چې سږ کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په سلګونو میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه تنه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالره راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندویه بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو دوو دریو ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنی وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسېدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې شایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو نیم میلیارد مرستې شایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبنډ بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشری مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
ملګرو ملتونو د 1.5 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي. احمد چبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا ښه خبره ده چې 1.5 میلیارډ ډالر بین المللي ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو ناورین سره مخامخ ده، کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستې ډیرې اړینې او ډیرې ضروري دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستې به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستې بشري مرستې دي اما د افغانستان د اقتصاد د هیا لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دی، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجې لري چې هغه خلک د لویو څخه ژغوري. که سم یو مقدار رونق د کاذب تجارتي رامنځته کوي او خدمات زیاتوي او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو څخه برخمن کیږي بلکې هغه ویشونکي لپاره هم زمینه د کار میسریږي. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیا لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراري او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي ښه خبره ده. موږ ځینې تقدیر کوو او دا د تایید وړ دی.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کیدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلی دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپلواک کې لري، باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بینالمللي موسسات سره مرسته وکړي تر څو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورورسیږي.
حافظي صاحب، طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره تر څو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون را نشي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پورې دغه سي مرستې پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډېره برخه یې په لاره کې مصرفیږي. ځکه چې یو خارجي کچیر راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر $10,000 څخه د میاشت زیات تنخواه اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجې څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت غړی او اقتصاد پوه ازرخش حافظی و د افغانستان په ډیرو سیمو کې وروستیو اورښتونو سره دا هیلې بیا راټوکېدلې چې ښایي راتلونکی کال په افغانستان کې وچکالي کمه شي. په غزنی کې هم روانو واورو اورښتونو ته بزګران ډیر خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نشي ګټې به یې دومره ډېرې نه وي. نور په دې رپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
واورې بیخي زیات دي، شش پخ شش شش درنیم دي او خدای دې یو څه بارانه نمو سره وکړي. دا ډېره وچکالي راغله، د غریبانو کار یو څه سره وشي.
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل شول. اټکل کیږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړي وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې وورېږي حاصلات زیاتېږي دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبو یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزني کې په شاخوا ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سې کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې دا اوبه سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تېر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 114 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري چې له هغې جملې څخه یې 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
افغان خبریالان ورځ سربلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کېنول شي.
یو سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ. 00420221123229 ستاسې پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس دی خپرونه کې خپاره کړو.
مشتری دانش معلول څارنواله ده چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده. دا د طالبانو له حکومت غواړي چې دی او نورو ښځینه څارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړي وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې هم نه ده اخیستې او له ناوړه اقتصادي حالت سره مخ ده. نور حال په دې راپور کې
مشتری دانش په 1998 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه. خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپل د ماسترۍ د زده کړو د تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 50 کلونو زیاته موده په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت یې دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزه د افغانستان په اوسني نظام کې شته. معاشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو پوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاست کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونسي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولان خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلي و چې د څارنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسي. دغه معلوله څارنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول څارنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم څارنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه
اکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارف توقایف په ټول قزاقستان کې وروسته تر دې تېر شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چیان د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د څو ساعتونو په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره تېره شپه پر تلویزیون راڅرګند شو او ویې ویل چې هیواد یې له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو له امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشرۍ دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپلې دوهمې وینا مخکې خبرداری ورکړی و چې څومره ممکنه وي په هغومره سخت عمل به لاس پورې کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډب رامنځته شو. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې 8 پولیس او د ملي ګارد ساتونکي وشل شوي او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوي دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمینې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټیټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. وروسته تر دې چې پرون قهر وړیو مظاهره چانو په څو ښارونو کې پر دولتي ودانیو برید وکړه او ځینو کسانو پولیس او پوځیان پسې واخیستل، ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویې ویل چې د ولسمشر په توګه د ده دا مسؤلیت دی چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت یې وکړي او د قزاقستان یووالي ته اندېښمن شي. د قزاقستان په ستر ښار الماتی کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل یې ورسره اخیستي وو، په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه او اور یې بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکی ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتی د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلک وو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتی کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتی او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ازادي رادیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسل اشاره 15 صفه صافه وازی اوریدل شي. او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نکیب الله د استاد په هیڅ خبرې کوم. موږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې حیران د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نهشته، د بلې خوا څخه کار نهشته، په وطن کې نهشته. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
مخفان خاص رزگان شالین یوسف زاتو هم چیزم فورمر پسین کې راځي باندې د پوجي موټر سره ګرځي استفاده کوي چې فورست هغه لازم خبر درو ټول چارواکو ورسی. السلام
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسوري ولسوالۍ د چګنور د کلینا ګولډین تاسو په تماس کې ما په خاطر دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د دنیا ګوډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه خل د مشکلاتو سره مخامخ شي. تاسو د سلام زموږ د درخواست چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې حالات جګوړ شي، دا وسره خوشي او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګان څومره خوراکي او غیر خوراکي شي تل په سلبانې قیامت او ګراند روان دي. الله دې وکړي چې دغه ځان شي د دغه بي راکته شي د افغانستان خلک دیوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږې چې نه کال څخه شروع سره زمنګ طالبانو صدا درخواست یې چې څومره تاجران چې دي، څومره سردا خرڅون چې دي، دا وبني وګرځي او دا کم ریټونه چې دي په کم قیمت کې راځي، به چې دي سره ډیر ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبه نودري او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تلل شوي دي، لږې چې طالبان زمنګ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې موږ په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو په افغانستان کې سهار ته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې دي، خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلاني وفا ازادي راډیو ته وویل دا موقتي ځنډ د سیشن بي او چارشن بي په ورځو راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره غړې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل چې روسیا د دې ټولو سربېره بیا هم د کرکیچ لار غوړ کړی، نو به په چټکۍ سره ورته ځواب ورکړي. پولند وای بلاروس په منځ کې د پولند شر ظفر هزار کړی دی چې ورسات له بلاروس څخه دی او پولندي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورسوي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. کوم غوښتې وې دي او نور خبرونو تفصیل به هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژړل د مشمن سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي، د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې داسې نور زده کړه مکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو، چې دې کار پخپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندۍ مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي، او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د نامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی. حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه داس فر کوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې پسې نوره زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې څه د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. عیني مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی، کنه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړې، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمون کورنیو کې نالوستې میرمن سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو، په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بل کوم مشکل وي هغه رفع کی. څنګه پالنه چې لوست میرمن کولای شي هغه سینا لوست میرمن نشي کولای، او بل خپل اولاد ته یعنی کومغو یو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېګ ده، په صورت کې چې مور لوست وینو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزل شي، که هغه د قرآنی کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته استکای همدغه سې د مکتب یا اولنې که حساب وي که همداسې نور حروف وي د الف با هغه هم د مور د نه زده کوي، او که چېرته مور نالوستې وي نو باید دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته وی سي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي. او هغه میرمنې چې نالوستې وي کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
د اجمل میرمن لغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړې دي. خو آیا پوهېږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کچیرته یو خزه باسواده دغه خپل پوهه دغه لپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایل کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویمه مسله چې زمونږ په ملک کې چې د وروستۍ څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر او بیچارګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنې په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دا د کورنۍ یو دغه پردی خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم به اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره، د تعلیم دپاره، د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي، د هغې د مکتب، د کتابچې، د قلم، د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یې هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده مېرمنه خامخا په خپله ټولنه کې عامې د ځان دپاره ښه دی، عامې د فامیل دپاره، د بچو دپاره ګټه اور تمامېږي.
بله، او د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري، او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپل لور تعلیم یې پرې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضعیې ښه نه وي، هغه خامخا مور او پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړی، استفاد نه کړی، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغه دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دی دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي، بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بېسواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نشي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي، نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجنکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی، او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوکي چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي یې او که نه یې، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که موري که پلاري، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنې متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هيله د چتا سټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدر من اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې باس کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علما او د ټول سیرونکو په خوخه د تعریف لکشن دی مقدم دی.
کورودان فرزی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځته راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي، یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عام خلکو پمنس کې بے تفاوتی ور سره یعنی بے تفاوتی سره مخامخ دی هغه ډول فساد او اسپینه فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي او بل دولونه د فساد یو وړکی فساد وایي ورته یو غد فساد وایي هغه غد فسادونه چې دي ته علی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري او وړکی فسادونه چې دي دغه د عادي معمولینو په منځ کې فساد موجود وي خو د علی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي مقامات ورته پام نه کوي نو دولونه د فساد ډیر دي مثلا فردي فساد دي سازمان یافته فساد دي دولتي فساد دي خصوصي فساد دي دا ټول دولونه په یو یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته
فرضی صاحب فساد با څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو ټولنه روح روان باندې بد اغیز کوي یعنی په روح روان باندې په مادیاتو باندې په معنویاتو باندې په اخلاق باندې په سیاست باندې په کلتور باندې په اقتصاد باندې په فرهنګ باندې په سینما باندې په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغه باندې فساد بد اغیزه کولی شي خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه لمانځه وړي خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده او ډیر وچاتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لره او په ملي مللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد و نه کړی کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي
فرض سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه
اسلامي احکام د ماغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړی دي او یو نمونه ز د تویلې شوم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغله 44 و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات دا د عشر دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما ته راکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې دا تا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کېدل نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه موږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزاره قوانین، یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار، نرم افزار یا سافت لا چورته وای، نرم افزار قوانین ها قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لاره نه، د ویلو لاره نه، د برنامه ول لاره نه، د نشریات لاره نه، د فساد مخاوني سه، یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزی صاحب، کور ودا.
تاسو ښه مننه، ژوند دې سي، کور ودا.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو، تاسو ټول په الله سپارو، الله مو مل شي.
چا ساری ویلی تو کم سن دی لقا فرا روان دی ملنگ دا گتان زلف دران بانا او ڈکزنا ویلی دا غٹو للا متونا دا باران دی ملنگا کم یوسف ویل یدل توان دا غالب طرف داران دی